دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. ز بوريوال کاکړیم سلامونه مې ومنه. په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د حکومتي جرګې په هڅو د کورمشیا او سنی مشرانو د وربند مده تر دوه میاشتو پورې غځولې ده. خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د روسیې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د بندیانو تبادله شوې. بشپړ خبرونه. په کورما کې د سرکاري جرګې غړي وایي د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ موده تر دوه میاشتو پورې غځول شوې ده. د جرګې یو مشر حاجي عزت خان پرون مشال لډیو ته ویل د اګست په لومړۍ نیټه شیعه او سنی مشرانو د ډزبندۍ غځولو په تړون لاسلیکونه وکړل. نوموړی وایي که چا هم تړون مات کړ نو 2,00,000 روپۍ جرمانه به ترې اخیستل کېږي.
بس دې مېشته د امن کیږه کېږل شم مکتوب کې 2,00,000 کار یو کوم خلاف ارزان شي مو بیا ټول خلاف ارزان باندې پر عمل در امر ټول د ریواج جرګانه پر ریواج بده کنده ګندا خبر ان شاء الله مو ختمو مری مې دې لوندې د ټول خبره کې ریواج اندغه کې کاغذات مال اند مسلجات اند پرم ریواج اند.
په کورما کې د جولای له 23 د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې شپږ ورځې دوام کړو. د حکومت لخوا جوړې شوې یوې جرګې د جولای په 9 په موقتي ډول دواړه لوري اوربند ته آماده کړې ول. تر هغې وروسته پرون په پاړه چینار کې حکومتي جرګې د شیعه او سنی مشرانو په خوښه اوربند تر دوه میاشتو پورې وغځاو. په لوزنامه کې پر دواړو لورو شرط ایښودل شوی دی چې لارې به پرانیزي. په درې ادمخیل کې پرون د سکارو په یو کان کې کارکونکي دوه کسان په یو حادثه کې مړه شوې دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان جواد پردي رسنوي ته په استولې پیغام کې ویلي چې دا پیښه په خوروال سیمه کې مخته راغلې ده. نوموړی وایي د مړو شو کان کیندونکو جسدونه ویستل شوي دي. په پاکستان کې د کان کیندونکو اتحادیه وایي په روان کال کې تر جون میاشتې پورې 8 کسان په بیلابیلو حادثو کې مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي یا قدرتي نورینو پر وړاندې د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وای د جولای 23 څخه د اګست تر لومړۍ پورې په بارانونو سیلابونو کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 10 ژوبل دي. د پی ډی ایم ای ویان محمد شهزاد د اګست په لومړۍ نیټه مشال لډیو ته ویل په مړو شو کې 12 ماشومان، شپږ مېرمنې او شپږ سړي شامل دي. د نوموړي په وینا بارانونو سیلابونو 2 کورونه په بشپړ ډول نسکور کړي او 3 کورونه یې په جزوي توګه خراب کړی دی. د سند او پنجاب صوبو چرواکي وایي د اګست په 1 په دوه جلا جلا پیښو کې چې د یادو صوبو په پوله رامنځته شوي لږ تر لږه شپږ پولیس سرتیري وژل شوي دي. د سند د ګوټکي د پولیسو مشر ایس ایس پی ډاکټر سمیر نورچن نه پرون مشال لډیو ته ویل د کچي غلو یا ډاکوانو د دواړو پیښو تر شا لاس درلودلو. د چرواکو په وینا یوه پیښه د پنجاب په صادق آباد او دویمه د سند په رونټي سیمه کې مخته راغلې ده. د سند او پنجاب په ځینو کلیوالو سیمو کې د کچي ډاکوان وخت په وخت پر پولیسو او رینجرز واکونو بریدونه ترسره کوي. د سند صوبې د کورنیو چارو د وزارت په وینا سخ کال تر دې مهاله د پولیسو 25 سرتیري په بیلابیلو مقابلو کې وژل شوي دي. طالبانو په خوست کې 9 کسان په عام محضر کې په دورو وهلې دي. د طالبانو د حکومت سره محکمې اعلان کړی چې پرون یې په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چل ول، رشوت او د شرابو د پلورلو جرمونو په خاطر په عام محضر کې په دورو وهلې دي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقونو د ډلو له پراخو انتقادونو سره سره دې ډلې بیا هم په افغانستان کې په دورو د خلکو د وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړي. او د امریکا حکومت ویلی دی چې د آزاد اروپا رادیو خبریالی السو کورماشیوا، د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان گریشکوویچ او د امریکایي ځواکونو پخوانی سرتیری پال ویلن په ګډون 14 د بندیانو په تبادله کې د روسیې له زندانونو خوشې شوي دي. هغه الوتکه چې د درې وړه یاد شوي کسان پکې سپاره وو له واشنګټن د باندې د امریکا د هوایي ځواکونو په میدان ښکته شوې ده. په داسې حال کې دا چې د اګست په لومړۍ نیټه د روسیې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو تبادلې پراخه حمل تر سره شو چې پاړی فکر کېږي چې تر سړی جګړې وروسته ښایي د بندیانو تر ټولو لویه تبادله وي. د زندانیانو د تبادلې په بهیر کې اته روسي وګړي او د روسي د حکومت مخالف سیاستوال، خبریال او لیکوال ولادیمیر کاراموز احمد آزاد شوی دی. د آزاد اروپا راډیو چې مشال راډیو هم برخه ده، مشر سټیفن کپوس د زندانیانو تر تبادلې وروسته په پیغام کې د کورماشیوا په خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده او هیله ښکاره کړې په بلاروس او د روسي تر واک لاندې کریمیا کې بندیوان. د آزاد اروپا راډیو درې نور خبریالان هم زر خوشی شي. د آزاد اروپا خبریالان ایهار لوسیک او اندری کوزنیچک په بلاروس او ولادیسلاف یسپین کو په کریمیا کې بندیان دي. السو کورماشیوا د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې په توګه کار کوي او د امریکا او روسي غبرګ تابعیت لري. پولیس واغه وسلو ښکلنه خبریاله د 2023 کال په اکتوبر کې نیولې و. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په کورمکی د شی او سنیانو ترمنځ ډزبندي د اکتوبر تر 15 غزول سوې ده. د سیمې پر حالات یو نظر لورونکي وایي دواړه غاړي باید خپل منځي مسلې تل په خبرو اترو هوارې کړي.
دا جنگونه د مسلو حل نه دي. کڅومره کسا انساني زیاوش ولا نقصانات وشول خو هغه په وجود نن بیا خبرو ته دواړه پرې کې نستلو.
په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو په تیرو څو ورځو کې تر شلو زیات کسان وژلي دي. حکومتي چارواکي وایي دوی له ځپل سویو سره د مرستو هڅې کوي.
سمنم اداري دي، پی ډي ام اي ده، ضلعي انتظامیه ده، هغه خپل کار کې بوختي او کوشش داري چې د متاثرینو ته زر تر زره چې کوم نه دي مرسته وکړي شي.
په سند او پنجاب کې د کچو غلو په نامه ډلو لږ تر لږه شپږ پولیس وژلې دي. یو شنونکی وایي دې غلو ته د یو شمیر سیاستوالو او چارواکو ملاتړ حاصل دي.
یو میاس کې مخکې دا یو انویسټیګیشن کې دا معلومه شوه چې سند په کابینه کې ناس خلک چې کوم دي هغه د دې غلو مرسته کوي.
د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته یې لمشال ریډیو سره. په کورمکی د یو حکومتي جرګې په درېمګړتوب سنی او شیعه مشران رضاسي ودی چې د اوربند موده به تر دو میاشتو پورې وغځوي. د دواړو لورو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې تر شپږو ورځو جګړه سوې وه چې پکې دواړه غاړو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د حکومتي جرګې په هڅو د جولای پر 9 لنډمهاله اوربند سوی و چې اوس یې موده وغځل سوه. حکومتي جرګې ویلي شیگان او سنیان با لاری پرانیزی او ډزی با نکوي او کچا هم له تړونه سرغړونه وکړه نو لویا جرمانه به ورڅخه اخیستل کیږي. د مشال رډي خبريال طارق او رغزی د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
په کورما کې امانتیګه په اخدلو د شیگان او سنیانو ترمنځ شوی ارزی ډزبندی تر دو میاشتو غزیدلې. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت خان مشال رډیو ته د زیارت پر ورځ اولی یو او بیا لبل فریقه پر لوزنامه دستخطونه تر اخستلو پس دواړه پر دغه پابند کړي چې په ټاکلې موده کې به د سیمې امن برقرار ساتي او کچای خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه بورنه اخستلی شي. عزت خان زیاتوي کله چې حالات سازگار شي نو جرګه به کړي او چې لچا هم تیروتنې شوي وي نو د لوزنامې له مخې پوښتنه بورنه کوي او زیاتوي چونکې جګړه د ځمکې په شخړه شوې نو حل به هم ورته کتلې شي.
بس دې مسته د امن کې کېږي چې موږ مخکې وو چې 12 کروڑ کاره وو کوم خلاف ځان شي مو بیا ټول خلاف ځانو باندې په عمل در عمل ټول دا د ریواج جرګانې پر ریواج به کوم دا ګاندا خبر ان شاء الله مو ختمو مری مې دې لاندې دا ټول خبره کې ریواج نه دغه کې کاغذات مال نه دي مسلجات نه دي کوم ریواج نه دي.
په کورما کې پر 13 جولای شیاګانو او سنیانو ترمنځ شروع شوی جګړه تر شپږ ورځې جاری پاتې کېدلو پس حکومت د جرګې په کوششونو د ګل پورز ودرولې وه. د اګست په اولنې نیټه په پړاچینار کې له شیعه مشرانو پر لوزنامې دستخطونه تر اخستلو پس ارزی ډزبندي تر 2 میاشتو وغځېدله. په لوزنامه کې دواړه فریقینو پر دغه خبره هم اتفاق ښودلی چې لارې به کولوس ساتي او کچرته چا په دغه لړ کې خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به هم ورنه خستل شي. د یاد لوزنامې له مخې کچرې داسې نخوخه پېښه رامنځته شي نو پر ثابتېدلو به له جرمدار فریقه 12 کروڑ روپۍ جرمنه اخیستلی کېږي او پر ضد به د قانون مطابق کاروایی هم په عمل کې راځي. د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا یو مشر حاجی منور حسین مشال لوډیو ته د زیارت پر ځویلی
پټول کو مشرانو ومنله چې ټیک دی 5 اکتوبر پورې به دا امن تیګه بحال وي. اوس دې کوم کچا خلاف فرضی وکړه ته 12 کروڑ روپۍ جرمنه حکومت خالی او سره سره مو یو خبره دا و چې د امن تیګه مونږ غوړو څنګه صبح له مو کنو یو کی څو څه کو په کور دې روډ دې بالکل کلاوي اني ټایم د خلک تلای رتلای شي
کورما کې د بشرو مدګی کلی او ماری خلو ترمن زیات جګړه د ځمکې په سر شروع شوې وه چې وروسته هغې فرقایي زبانه خپله کړه. په هغه جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه دواړو خواوو 9 څلوېښت کسان مړه او 209 نور زخمیان شوي. د زخمیانو شمیر مخکې تر 178 خودلې کېدلو خو چې د صحت محکمې ډیټا راغونډه کړله نو د پاړچینار هسپتال ته ټول 200 زخمیان راوړل شوي او د سدی په روغتون کې 2 کسانو علاج ترسره شوی. د پیرقایوم حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته وایي که مخکې یو بل سره ناست وی او په شخړه مو د خبرې له لارې حل راوستلو کوشش کړی وی نو دومره ځانی زیان بنا وړیدلو.
او دا جنگونه د مسلو حل نه دي که څومره کسا انساني زیا وشوله نقصانات وشول خو هغه په باوجود نن بیا خبرو ته اردواړه پرې کېنستلو او که اول ورځې نه دا خبره منلی شوې نو دومره نقصانات به نه کېدلو دومره انساني زیان به نه کېدلو. خو بهرحال اوس کوم امن د 2 میاشتو دپاره کونه کې خوره شوله دی باندې مو ټول سنی قوم او زسودانس په کورمې کې څوکه امن پسند خال کې هغه ټول په خوشحال دي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیعاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکو شخړې شته چې ورباندې بار بار خونړي جنگونه هم شوي خو هلې تر اوسه نه دي راوستل شوی. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر پښتونخوا کې په تیرو څورو ځکه د بارانونو او سیلابونو له کبله خلکو ته پراخي مالی او ځاني تاوان رسیدلې دي. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې په یاد صوبا کې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر پرونه پورې 24 کسان وژل شوي چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. حکومت خلکو ته خبرداري ورکړې چې د سند لغاړي آبادو کلیو څخه دي خوندي ځایونو ته ولاړ سي. ځینې خلکو مشال رډي ته ویلي چې مځکه او باغونه یا سیلابونو وړي او کورونه یا په خطر کې دي. نور حال د شبیر جان په ریپورت کې اورو.
د پی ډی ایم ویان محمد شهزاد مشال لیډو ته په وړمبي اگست ول چې 13 ورځو کې د صوبې په مختلفو ضلعو کې بارانونو لوجه ورپېخو حادثو کې 24 کسان مړه شوي او تر 19 نور جوړ شوي دي. مړه شوي کسانو کې 12 ماشومان، شپږ زنانه او شپږ نارینه شامل دي. دغه نه علاوه شوخه درې اویا کورونه او 2 کلونه په مکمله توګه او درې اویا کورونه ته جزوي زیان رسیدلی دي. دغه ډول چترال او ناران کاغان کې هم د ځمکو او د غرونو خویدو لوجه لارې بند دی او پولونه بدلې دي. پی ڈی ایم ای 400 نوخار، چترال، دیر او د کوهستان په شمول ټول ضلعو کې د بارانونو او بیا سیلابي صورتحال اعلان کړی دی. د 400 مرجان لیوای د سواد سین د دوی په یو شمېر کلو تیر شوی او غټ مالی زیان یې وته وړاندې نړولی او اوس نور زیان هم کولی شي.
تیر سیلاب چې کوم واته میاشته مخکې دا غي کې دلته د خساري زنځې ویلج نو وکړي. ابا بکرې کورونه دي، خټ کورونه دي، محمود شاه خټ، ارباب کورونه، میرخیل دا د سیلاب په لپیټ کې او دلته چې کوم پروټیکشن والو هغه پښته چې وته هغه موږ له سیلاب یوړي دا ریبل سیلاب هم خراغ پرون زمونږ په علاقه باندې سیلاب بیا راغلی دي. نو اوس هغه چې دی هغه زمونږ مزید کورونو ته نقصان رسي، پټي او فصلونه غني، مطلب دا چې سونه زمیداری سره ریلیټډ جزونه دی هغه خورانه ټول یو وړل اوس مزید زمنګ د دې کلو کزمخ کلاړ شم نو هغه مکرم خان داګه شوترناب شو دی خو دولت پور یون کونسل اگر یون کونسل دا خو په زورګو په سونو جربزم کې چې دی د خلکو تاوان شو خو لکه اوس مزید چې زمنګ دا کم کلی شي دی ته ډیر زیات نقصان دی
دا چې غزمنو جلو کې اړوند چارواکو او بیا پی ډی ایم سکړ دی او سب پلان لري نو د یادې محکمې ویان محمد شہزاد مشال یډو ته دغه مرستو په حق باندې ویل
دی د لپاره په دولتي کې سره سره چې سمنم اداري دی پی ډی ایم دا ځلې انتظامیه دا په خپل کار کې بوختي او کوشش داري چې د متاثرینو ته زر تر زر شي کوم نه دی مرسته وکړي شي هغه خلک چې کم به کور دي نو هغه ته چت د ژوند تیرولو شي کوم سامان دی نو هغه دې کوم نه ورسول شي د پی ډی ایم ویئر هاوس لیر شي کېنټه فعال دي او وخت په وخت کوم نه دی متاثر ضلع ته دا سامان ترسیل چې کوم نه هم روان دي چې کوم کسان په دې سیلابي صورتحال کې حق رسیدلې دي نو دا غي حق رسیدو چې کوم مالی معاونت ته دغه کور والو ته لس لک روپے په دولتي کچ باغی ته ورکول شي چې کوم کسان جو بل دي په شفخانو کې دي یا کورونو کې موجود دي دا غي هم مالی مرسته به کولې شي
موسمیات محکمه راتلونکو تر 15 اگست پورې د سبې ټوله ضلعو لپاره الرت یا خبرداري هم جاری کړی دي چې سندونو تحصیل زینو او غرج سیمو ته په دیش پورز تلونه مخکې موسم نه ځان خبر کړی خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم د اگست په لومړۍ نیټه مشال لیړو ته وویل چې نن هم کابل سیند کې د لوړ درجه د سیلاب راتلو امکان دی نو باید عام اولس د سیندونو او خړونو نه ځان لره وساتي
ته د بارانونو په وجه په د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې سیلابي صورت حال هم راغلی دی او دغه سی په چترال کې هم څه دی نو کافي نقصان شوی دی او را روانو ورځو د پاره دا وینا ده چې د خیبر پختونخوا د اگست پیل نه هفته چې دی دې ټول هفته کې د بارانونو امکان ده په ټول وازلا کې او خصوصا د دې شدت چې دی دا په ځنه زیونو کې به ډېر تیز باران لکه کم چې موږ ورته سیویر رین فال وایو نو دا هغه امکان هم شته د کاغان او د ناران منځ کې یو پل هم د سیلاب په وجه باندې دریا پورت شوی ده او هغې په وجه باندې ډېر زیات سیلانیان چې دي نو هغوی په ناران کې چې دی هلته خخ پاتې شوي دي
د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تر مخه کومې سیمې چې ډېرې اغېزمنې شوی دی او مالی او ځانی ځایونه پکې رامسته شوی دی پکې کواټ باجوړ چترال اپر اولور دیر اپر اولور کوهستان ایبټ آباد ہری پور چارسدا سوابے مومن جنوبی وزیرستان او ہنگو شامل دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د کراچی پولیس وایي د پنجاب او سند صوبې په سرحدي سیمو کې د کچي غلو د جولای پر یو دیرسمه په ډزو شپږ پولیس سرتیر وژل دي د کچي غلو د سند او پنجاب په ځینو سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې پر پولیسو او رینجر ځواکونو ډزې کړې دي ځینې شنونکي وایي دغو غلو ته په حکومت کې دننه د ځینو خلکو او د ځینو سیاسي ګوندونو ملاتړ حاصل دی خو د سند د کورنیو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار مشال رڈی تولی دا تور غلط ته د مشال رڈی خبریال نیاز علی په دې اړه نور حال راکوي
د سن صبح ګوټکی ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی ډاکټر سمیر نورچننا د اگست په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي د جولای په یو دیرشمه د کچی غلو د رونټي پولیسو تاڼې درې پولیس عسکر هغه مهال په ډزو وجلی دي چې دوی خپلې ډیوټۍ ته روانو
جی بالکل ہمیں افسوس ہے کہ کل یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں
دیوائی منگ تڈیر افسوس تھے چپرون دا حملہ شویدہ او پدی کی زمنگ دری پولیس عسکر وجلی شویدی حغو خپلی ڈیوٹی تروانو دا غسیما پولیسو اور رینجرو بخپل ولقا کی اخستی دا او ہللرو چ ڈیر زر با دا پولیسو پو وجنا کی ککڑ کسان اونی ولی شی
گرفتار کر لیں گے
دا نموڑی پوینا پو وجلی شوی پولیسو عسکرو کی عبدالسمی سمو عبدالحنان او شفیق احمد شامل دی پین وخت کې بیا د سن صبح سره په پولا د پنجاب صبح په صادق آباد کې هم د کچی غلو د پنجاب پولیسو دری عسکر په یو برید کې وجلی دي د جولای په یو دیرشمه د صادق آباد پولیسو لخوا په خپور شوی بیان کې ویلي چې غلو په صادق آباد خار کې د پولیسو په یو چک پوسټ برید وکړو او درې پولیس عسکر جانگیر احمد امتیاز علی او صادق بٹ په برید کې وجلی شوی دي د سن او پنجاب په پولا کچه سیمه کې پر پولیسو د تازه بریدونه په داسې حال کې شوی دي چې د جولای په اتشتمه هم د سن په ګوټکی سیمه کې د کچی غلو په حمله کې دوه پولیس اسکر زهیر احمد او قادر بخش وجلې شوې دي. د سن او پنجاب په کچا سیمه کې د اوږدې مودې راهسې د غلو پر ضد د پولیسو او رینجر ځواکونو عملیات هم روان دي. په یاد سیمه کې د غلو پر ضد حکومت تر وسه ولې ناکامه دی؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان په دې اړه وایي.
بنیادی خبره دا ده کوم چې د کچی د علاقه دا یو خدادي سي دا چې دا ډیموګرافي دا سي دا چې هلته د دوی خلاف چې د اپریشن کول دا ډیر آسان کار نه دی. دویمه خبره دا ده چې د ډاکوان د سپایسولیشن کې دا دي سي نه دي چې دا چر درې ډاکوان دي د چر د ناستي په دغه دي دا پر کمیونټي د ډاکوان تعلق چې د کوم کمیونټي سره دي نه پر کمیونټي چې دی د ډاکوان دي او دوی ته د خپل زنانو د خپل مشرانو د خپل ماشومان هر قسم تعاون دي تحصیل وي نه خیران دا یو پر کلچر دا غو کلچر کې دا خبره ده.
په کچا سیمه کې ځای پولیس وخت په وخت غلاګرو د وجنې داوه هم کوي. خو په یاد سیمه کې نه یوازې پر پولیسو بریدونه کیږي، ورسره ترانسپورټران، کاروباریان او عام خلک د پیسو لپاره د تختولو پیښې لا روانې دي. په حیدرآباد کې خبریال لالا مرزا خان بیا وایي سو زلا د ریاستي ادارو په راپورونو کې دا خبره په ډاګه شوې ده چې د کچی غلو ته سن حکومت کې شامل ځینې غړو او د سیمې د با اثر خلکو ملاتړ حاصل دي.
یو میاس کې مخکې دا یو انویسټیګیشن کې دا معلوم شول چې سن په کابینه کې ناس خلک چې کوم دي هغه د غلو مرسته کوي. او دومره دا خبره ده چې شکارپور په علاقې کې سرداری نظام ډیر دی، سندرانیان دي او چاچړان دي، تیغانیان دي، د دې کم سرداران چې کوم دي هغه په دې کې انوال دي او هغه خلک د ډاکوګانو پښت پنای کوي چې سټیم دي دا کاروای نه وکړي. نو د دې کم خلک چې کوم ناس په حکومت کې ام پی ایم نه ګان د هغه پترو د دې خلکو بیا سہولت کاری کې چې سټیم د سردارانو او د منسترانو د دې څخه د غمرسته او د طاقت د دې پښت پنای ختم کړه نو دا کاروای نه بهاله ختمېږي.
د سن حکومت بیا دا تورونه رد کړي. د سن د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د اگست په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې مشال لیډیو ته ویلي دوی په سن کې د امنیت ښه کولو لپاره د پولیسو افسران بدل کړي دي او د کچې د غلو پر ضد په منظمه توګه عملیات روان دي. نوموړي په وینا چې د کچې سیما د تیرو وخت په پرتله اوس د امنیت حالات په کې ډیر ښه شوي دي. دی وایي چې د کچې په سیمه کې غلاګر مړ کیږي، د سن حالات ښه کیږي. اوس د کچې په سیمه کې د غلو هغه کنټرول نشته کوم چې مخکې وو. پولیسو او امنیتي ادارو په تیرو څلورو میاشتو کې ډیر ډاکوان وجلی دي. د پیسو لپاره د خلکو تختونې په پیښو کې تر 80% زیات کمواله راغلي دي او په راتلونکي وخت کې به په سن کې د امنیت حالات نور هم ښه شي. د سن د کورنو چارو وزارت د ریکارډ لمخه چې د سن په ګوټکی سیمه کې سخت کال د جنورۍ نه تر جولای پورې 13 پولیس افسران او سپایان د کچی غلو لخوا وجلې شوې دي او تیر کال 2023 کې 11 پولیس اسکر د کچی غلو وجلی وو. کچا د سن او پنجاب صوبې هغه سیمه ده چې له خیبر پختونخوا څخه د عرب سمندرګي په لوري د بهیدونکو اباسین دواړه غاړو ته پرته ده او لسګونو مربع کیلومتر رغبلرونکي سیمه ده. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
پښتونخوا ملي اومي ګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند د اگست پر لومړۍ نیټه په پښین کې د نامنۍ هدفي وژنو او د عزم استحکام عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دا احتجاجي مظاهره له هغه وروسته سوې چې په یاد صوبه کې له تیرو یوې میاشتې راهیسې د بدامنۍ او هدفي بریدونو پیښې زیاتې سوې دي. په دې هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو، سیاسي فعالانو او مشرانو ترڅنګ لویز او پولیس سرتیری هم په نښه شوی دی. حکومت وایي د بدامنۍ پیښو تر شا لاس لرونکو خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي. سمد شبنم نور حال راکوي.
د نامنۍ ادبي بریدونو، اپریشن هضم استحکام او نشي توک پر ضد پښتونخوا ملي او میګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند په پښین کې د اگست پر لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې مال د پښتونخوا ملي او میګوند د پښین ډیپټي سیکریټري کاکا شپېترین مشالیډو ته وویل
موږ د دې بدامنۍ خلاف، د دې ټارګټ کلینګ خلاف، د بم د ماکو خلاف، دغه تراز دلته په پښین ښار کې د یو میاشتې دننه پښینان اغوا کیږي، دلته د کلو څخه پښینان اغوا کیږي، بطي اخیستل کیږي، د منشیاتو زیات سوی دی یعنی بدکاری دومره زیات سوی دی چې په دې کې ریاست بالکل ناکام دی.
د احتجاجي مظاهره له هغه وروسته ترسره کیږي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په پشین کې هتپي بریدونه زیات سوي چې پولیس او لیوي سرتیري په نښه کیږي. احتجاج کوونکي له حکومته د امن ورکولو غوښتنه کوي. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پشین مشر زین العابدین مشالیډو ته وویل
موږ د چېرته دام طالبات دي چې زموږ دا دوی مطالبات دي یو د امن امن دا کوم چارج پر دا باندې فایرنګ شوی دی هغه ټیرریسټ ګرفتار شي او کوم چې دا ماشومان اغوا کیږي اغوا برای دا تاوان دپاره په هغه پسې دي ورور هغه دي سویس کې هغه دي ګرفتار کی دا ماشومان دي خپل مور پلار ته ورولای.
د پشین مرسیال کمشنر جمعداد مندوخیل مشالې ډوته ویلي چې د جولای پر دیرشمه د پشین ملیزي امنیتي پوسټ باندې د ناڅرګند والو په برید کې دوه لیوي سرتیري وژل سوي. دا ډول د جولای پر یو دیرشمه په پشین ښار کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو یو پلی سرتیري ژوبل سوي. د دې پیښو ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. تر دې وړاندې د جولای پر 19مه په پشین ښار کې د تراګری ضد د پولیس پر موټر بمې چاودنه کې یو پلی سرتیري ژوبل سوي وو. د بلوچستان حکومت له لوري په خبر سوي بیان کې ویل سوي چې دا د تراګری پیښه ده او حکومت به ډیر ژر د تراګری په دې پیښه کې تورن کسان ونیسي او سزا به ورکړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پشین.
د خبر پښتونخوا په سواد کې د انجینرینګ پونتون لسګونه ملازمینو له تیرو څو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي تیر حکومت د سواد لپاره پوهنتون منظور کړی و، زده کړې هم پکې پیل سوې وې او د پوهنتون ودانۍ هم 40% جوړه سوې وه، خو موجوده صوبایي حکومت پر دغه پوهنتون کار بند کړی دی. دوی وایي د پوهنتون د لسګونه کارمندانو معاشونه یا تنخواوې هم بندې دي. بل پلو د سواد د صوبایي اسمبلی غړی اختر خان وای له سواته د صوبایي اسمبلی اته غړی به زر لا وزیر الله امین ګنڈپور سره په دې اړه خبري اترې وکړي. د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د سوات انجینرینګ پوهنتون په لسګونو کارمندان چې پکې زیاتره ترقیاتي پروژه کې کار کوي په دغه توګه احتجاجي مظاهره کوي چې حکومت د جون میاشتې راهیسې د پوهنتون په ودانۍ کار بند کړی. کارمندان وایي چې حکومت واضحه پالیسي نشته، صرف افغانۍ چدیږي چې انجینرینګ یونیورسټي په سوات یونیورسټي کې زم کوي او کارمندان یې د روزګار نه بې برخه کوي. مظاهره کې شریک د انتظامیه په شعبه کې کارکوونکی فضل خان وایي چې د سلو نه زیات ملازمینو تنخواګانې بندې دي. درې کاله دوی په دغه پوهنتون کې کار کړی، اوس د روان وخت لپاره فکرمند دي.
105 ملازمین ګلری کېږي، نو مطلب 105 پهلیانې چې دي هغه سفر کېږي او دغه د پته نشته چې دلته کې داسې دغه روان دی یونیورسټي ختمیږي، ملازمین ختمیږي، آیا په دې باندې څه څه کول دي؟ نو بالکل
مظاهره کې شریک عمر زیب چې د پوهنتون د اپلایډ ساينس برخې ملازم دی وایي چې پوهنتون کې سیاسي مداخلت روان دی. د سیمې اته صوبایي او درې قومي اسمبلۍ ممبران د روان پروژې بندولو په اړه څه قسمه ګامونه نه پورته کوي.
اوس بیا چې کله دا ګورمنټ د دې پی ټی آی د جوړ شوی دی، نو زمنګ یونیورسټي کې اتلس ګاډي غالبا اوس پکې درې پاتې دي، باقي چې دي هغه ټول د منسترانو او ایم این ای ګانو اغېستې دي او پیول چې دي دا زمنګ د یونیورسټي نه دی وتی. وی موږ تاسو چې موږ ته تاسو کو نه دي سي وای چې تاسو له ټرمینیشن لیټر درکو کوئی پروجیکټ بن شو، نو لکه موږ وس دا وای تنخواګانې د دوه میاشتو نه چې دي بند کړي دي. دوی ته تیل چې دي نه دا الاوډ دي، سما په خیال ایم این ایم پی ایل چې دوی کم تیل ورکړي د لکه روپو او تیل ورکړي.
دا به داسې حال کې چې په صوبه کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی او سخ کال صوبایي بجټ کې د سوات انجینرینګ یونیورسټي په شمول درې پوهنتونو بجټ بند کړی شوی. په دغه اړه سوات کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې دغه منصوبې تیر حکومت باقاعده منظوري کړي او دا که اوس بندېږي نو دا د سوات نه د منتخب نمایندګانو ناکامي ده.
موجوده حکومت چې کومه فیصله کړې ده، نو په دې کې نه صرف زمونږ د دې علاقې ماشومان، زموږ چې کوم طلبه دي سټوډنټس دي، په هغې کې ډېر غم او غوسه ده، بلکې په سیول سوسایټي کې ډېر غم او غوسه ده. هغې دا وایي چې یاره څنګه د پی ټی آی یو نوی حکومت د پی ټی آی د تیر حکومت منصوبې چې کوم دغه ختمي بل طرف ته چې دادا چې په پوره نړۍ کې خلک دا کوشش کوي چې را انجینرینګ یونیورسيټي د ټکنالوژي یونیورسيټي دارا شي او ماشومان ټیکنیکل انجینرینګ دا تعلیمونه حاصل کړي لګا تاسو دا غینه د سہولت اخلي نو دا خلک څه چلو کې لګا تاسو غواړي چې دوباره د خلک تر هغه شي تاسو دا غواړي چې دلته کې بیروزګاری عام شي تاسو دا غواړي چې دلته کې انرست عام شي
د انجینرینګ یونیورسيټي بجټ او مسلو په اړه د سوات نه د صوبایي سملي غړي او بیا د ترقیاتي کارونو مشر ډیریکټ چیرمن اختر خان مشال ریډیو ته د اگست په اولنۍ نیټه وویل سوات کے تیر وختونو کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې تعلق هم د سوات سره ده درې پوهنتونونه سړکونه او داسې نورې منصوبې شروع کړې وې خو نوی حکومت راتلو سره د سوات ګڼ شمېر منصوبو کار بند شوی چې مالیات یې تر 13 اربع روپو پورې خودلې کېږي صوبایي حکومت وایي چې دوی سره دومره پیسې نشته چې دغه منصوبې جاری وساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د خبرونې نمایي تر رسیدلې او د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه اورو
په کورما کې د سرکاري جرګې غړي وایي د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ مدت تر 2 میاشتو پورې غځول شوې ده د جرګې او مشر حاجي عزت خان پرون مشال اډیو ته وویل د اګست په لومړۍ نیټه شیعه او سنی مشرانو د ډزبندۍ غځولو په تړون لاسلیکونه وکړه په درای دمخیل کې پرون د سکرو په یو کان کې کارکونکي دوه کسان په یوه پیښه کې مړه شوي دي د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ویان جواد پردي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا پیښه په خوروال سیمه کې مخه تا راغلې ده موړی وایي د مړو شو کان کیندونکو جسدونه وستل شوي دي خیبر پختونخوا کې د طبي قدرتي نورینو پر وړاندې د نظم د صوبایي ادارا پی ډی ایم ای وایي د جولای 23 څخه د اگست لومړۍ پورې په بارانونو سیلابونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 ژوبل شوي دي د سند او پنجاب صوبو چارواکي وایي د اگست په 13 په دوه جلا جلا پیښو کې چې یاد صوبو په پولو رامنځته شوي لږ تر لږه شپږ پولیس ستیري وژل شوي دي د سند د ګوډکي د پولیسو مشر ایس ایس پی ډاکټر سمیر نورچن نه پرون مشال اډیو ته وویل د کچي غلو یا ډاکوانو د دواړو پیښو تر شا لاس لرلو طالبانو په خوست کې 9 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې پرونې په خوست ولایت کې دغه 9 کسان د غلا نامشروړي کوچل ول رشوت او د شرابو د خرڅولو د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په دورو وهلي او د امریکا حکومت ویلي دي چې د آزاد اروپا راډیو خبریالې السو کورماشیوا د وال سټریټ جرنال خبریال ایوان ګریشکوویچ او د امریکایي ځواکونو پخواني سرتیري پال ویلن په ګډون 14 تنه بندیانو په تبادله کې د روسیې له زندانونو خوشې شوي
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول او سم د پاتې رپورټونو پر لور په غزي ترانګه کې پر اوربند د موافقه او د اسرایلی يرغمل سوی د بیرته ستنولو لپاره خبرې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا تر وژل کېدو مخکې هم لخند سره مخامخ وي خو د هانیا وژل کېدل به یا د یوې موافقه سبب سي یا به د خبرو د دوام سبب سي هغه څه دي چې احتمال یې ډیر کم دی اسماعیل هانیا د اگست پر 13 د ایران په پلازمینه تهران کې ل خپل یو ملګری سره وژل سو او پرون په تهران کې د جنازې لمونځ وسو په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح رپورت کې
په تهران کې د تیرې چهارشنبه پر ورځ په یو حمله کې چې شک کیږي د اسرائیل له خوا به سوي وي د حماس ډلې د سیاسي څنګه د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو د غزې تړنګ دی ویجړون کې جګړه ختمولو په نیت رواني خبرې چې لمخ کې هم له خند او ځن سره مخامخ وي لا پیچلې کړي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله د فلسطینیانو یو تروریستي سازمان ګڼي خود چهارشنبه پر ورځ د اسرائیل په یو مشکوکه حمله کې د هانیه وژل کېدل یا په غزه کې د اوربند تړون سبب کیږي یا هم د مذاکرو د دوام چې احتمال یې کم ښکاري د 28 کلن هانیه د نړیوالو په منځګړیتوب په پیل سویو مذاکرو کې کلیدي رول لوبولی و چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د دایمي اوربند ترلاسه کول او د اسرائیلي يرغمل سویو خوشی کول پکې شامل وو هانیه د حماس ډلې په منځ کې نسبتا منځلارې کس ګڼل کېده د خطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تیر چهارشنبه د دې پیښې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل منځګړیتوب څنګه بریالی سي چې یو لوری ولړیږي او د بل لوری مرکچی وژني. د خلیج هیواد قطر له مصر سره یو ځای له څو میاشتو راهیسې د مذاکرو منځګړیتوب کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ورته بیان ورکړ او ویې ویل چې د هانیې وژنې د سولې خبرو ته زیان اړولی دی. د حماس پوځي څانګې ویلي چې په تهران کې د هانیې وژنه یو سیلابي ابشار دی چې جګړه به نویو سطحو ته بوزي. حماس ډلې د خپلو خبرداریو تر څنګ ویلي چې دغه ډله ښایي د ځوابي اقدام لپاره پوځي ځواک ونه لري. حماس ډله له وړاندې له اسرائیل سره په هغه لس میاشتنۍ جګړه کې ښکېله ده چې تر اوسه یې په نتیجه کې د فلسطینیانو د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 40,000 کسان وژل سوي چې زیاتره یې ملکیان دي. له دې هاخوا داسې احتمال نسته چې حماس ډله دې نورو مذاکرو ته زړه ښه کړي. د بایکاټ د لیدلوري پر احتمال سربیره ځینې عملي ملاحظات هم شته. هانیه یو تجربه کار شخصیت و چې په نړیواله سطح پیژندل کېده او په منځنی ختیځ او تر هغه هاخوا یې له متحدانو سره اړیکې سنبالولې. د هغه له ځینو وروستیو تصاویرو ښکاري چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای ته غاړه ورکوي. هانیه چې په قطر کې میشت و کولای سوای چې سفرونه وکړي او په مهمو غونډو کې برخه واخلي. د اسماعیل هانیه وژنې په حماس ډلې کې یوه د پام وړ خلا رامنځته کړه او لا معلومه نه ده چې څوک به یې ځایناستی سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان حکومت په دوو نورو وسلوالو ډلو حافظ ګل بادر ګروپ او مجید بریګیډ بندیز لګولې دي. د ترګری ضد ملي ادارې نکټا د نوی نوملړ تر مخه په پاکستان کې د هغه ډلو شمیر چې بندیز ور باندې لګول شوی دی اوس یو اتیا ته رسیدلې دي. بلخوا حکومت تیرې کې طالبان پاکستان ته د فتنه الخوارج نوم ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویل شوی چې ټولو دولتي مطبوعاتو او مراسلو کې د تحریک طالبان پاکستان په دې نامه یاد کړل سي او د دې ټولې ډلې غړي د خوارج وویل سي. دا چې د ترهګرۍ په مخنیولو کې به د حکومت دغه ګام څومره ګټور وي په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورت کې.
د پاکستان حکومت په دوه نورو وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ګروپ او مجید بریګیډ بندیز لګولې دي. د حکومت د وینا تر مخه حافظ ګلبادر ګروپ په وزیرستان او خیبر پختونخوا او مجید بریګیډ په بلوچستان کې فعالیتونه کوي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان به د فتنۃ الخوارج په نوم یادیږي او د دې ډلو غړو ته به خوارج ویل کیږي. د کورنیو چارو وزارت په یو ابرنامه کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د غړو د نومونو سره به مذهبي القاب لکه مفتی او حافظ هم نه لیکل کیږي، بلکې د خارجي تورې به ور سره لیکل کیږي. لایدونه ورده چې د پوز د عامو اړیکو څانګه یعنی آی ایس پی آر په خواره سی ٹی ٹی پی ته خوارج وایي. حافظ ګلبادر ګروپ د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده او په خوا پاکستان پلوه ډله ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان مخالفه ډله ګڼل کیږي او تیره میاشت په بنو کې د لس تن مرګو برید تور هم په دې ډله لګېدلی و. د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا ډله ولې د پاکستان مخالفه شوه او بندیز پرې ولګېدو، په اسلام آباد کې دفاعي تجزیه نګار بریګیډیر سید نذیر وویل چې د وسلوالو ډلو په اړه د حالاتو په تناظر کې پریکړې کیږي. کله چې د یوې ډلې اهداف سیمه ییز وي نو د هغې سره په مقامي سطح چلند کیږي، خو د وخت په تېرېدو داسې ډلې نړیوال اهداف وټکي او د نورو ډلو سره اتحاد جوړ کړي، بیا حکومت مجبور شي چې بندیز پرې ولګوي. تحریک طالبان پاکستان ته د نوي نوم ورکولو په اړه بریګیډیر سید نذیر مشال رادیو ته وویل.
میڈیا کی چې هغه تکم رپورٹنگ کیږي دا غیم خپل ضابطه دی هغه په کې لاګو شي. دریمه خبره دا ده څنګه چې د دوی نومونو سره دغه تړون کیږي چې دوی ته پیدا وایي دا به دغه یو نن سبا چې کوم جنګونه دي هغه د بیانیې دي. نو بیانیه کې چې ته یو سیز لا یو عنوان ولا ورکي نو دا هغه عنوان تحت هغه ته کتلې کیږي او دا هغه د خلکو په نظر کې په مغه سوچ کې یا په مغه طریقه باندې راځي.
خو په اسلام آباد کې د نشم رسپانې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابراهیم سعید مشال رډیو ته وویل چې په وسله والو ډلو بندیزونه لګول یا کومې ډلې ته یو مشخص نوم ورکول ګټه نه لري. هغه وویل چې د داسې ډلو اثر ختمولو لپاره د بیرونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
کو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ماضی میں بھی اس طرح کے سیاسی اور
داس لمڑے ضلع دے پخوا ہم پہ سیاسی اور مذہبی تنلار اڈولو بندیزوں نے لگی دلی دی اور خواہوی پہ بلنو خپلو فعالیتنو تا دوام ورکوی پہ اولس کے دوئی ملتر ہم پہ داس بیاننو اور حکمونو نشی کمی لائے وسلوال دا حکومتی حکمونو کلا پروا کوی دا مثبتو نتیجو تر لسکولو دا پر باید داس خلق پہ سیاسی عمل کے شریک کرل شی.
آپ سیاسی طور پر انگیج کریں.
په پاکستان کې د ترګرایز ملي ادارې یا نېشنل کاونټر ټیریزم اتارټي د نوملړ تر مخه په ملک تر اوسه د یو اتیا ډلو په فعالیتونو بندیز لګیدلی دی. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ترګرای د پیښو زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. راشد خټک, مشال ریډیو, اسلام آباد.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې اوس آنلاین کاروبارونه پکې زیات شوي دي. د هیواد په لویو ښارونو کې ځوانانو آنلاین کاروبار ته مخه کړې او خلک هم کاروي, خو د سست انټرنیټ له وجې د دغو خلکو کاروبار زیانمن شوی دی. د ډیجیټل حقونو تنظیمونه وایي حکومت د ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو کنټرولولو لپاره د یو نظام په نصبولو باندې کار کوي, نو ځکه ورسره انټرنیټ سهولت متاثره شوی دی. دا چې د انټرنیټ سهولت کې خنډونو له وجې آنلاین کاروبار ته څومره تاوان رسیدلی یا څومره متاثر شوی دی, په دې اړه زموږ همکار ګلایاز رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د آنلاین کاروبار کوونکو په وینا لتی رسو میاشتو راهیسی د انټرنیټ سرویس یا سہولت ډیر پرو شوی چې له وجې د ژوند هر شوبې سره تړلي خلک یې اغیزمن کړی دی. پاکستان یو له هغه هیوادونو دی چېرته چې آنلاین کاروبار په زیاتېدو دی او ډېرې ځوانانو دې ته مخه کړې ده, خو د رو انټرنیټ له وجې په کاروبار ډېر بد اغیز پرېوتی دی. د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې حکومت د روان 2024 کال راهیسې په یو داسې نظام نصبولو کار کوي چې له وجې انټرنیټ سهولت پروشوي دی. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اګست په لومړۍ نیټه مشال ته ویل چې د دوی معلوماتو له مخې د انټرنیټ سپیډ یا رفتار کې کمی لویه وجه د فایروال ازمایښت دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې روان دی. د ته په خبره حکومت د دې خبرې پخلی نه دی کړی او دې ته د اپګریډیشن نوم ورکړی دی. فایروال د انټرنیټ نیټورک امنیت وسیله ده چې یو کمپیوټر یا موبایل ته یا له هغې څخه ټرافیک ساري. دا د امنیت لپاره ټاکل شوو اصولو په اساس انټرنیټ ټرافیک ته اجازه ورکوي او یا بندوي. هارون بلوچ زیاته کړه چې د حکومت د دې اقدام مقصد تنقید کنټرولول دي, خو د دې له وجې انټرنیټ کاروبار کوونکي تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي.
پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی کی جو پالیسی ہے یا ڈیجیٹل پاکستان کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے اس کے
دا پاکستان حکومت چی دا ڈیجیٹل اکانومی یا اقتصاد لپاره کومه پالیسی جوړه کړې دا لاغې سره هیڅ مطابقت نه لري. دوی د ډیجیټل پاکستان ناره وهي، خو د انټرنیټ سہولت کې دومره خنډان رامنځته کړل شوي چې آنلاین کاروبار کوونکي نشي کولی خپل روزګار په سمه توګه وکړي. که چیرې تاسو ډیجیټل اقتصاد ښه کول غواړئ، نو د دې لپاره لازمي ده چې انټرنیټ سہولت هم سم وي او په هغې کې خلل نه وي. زما په خیال انټرنیټ سہولت به په راتلونکو ورځو کې سم شي، خو فایروال سره به تنقیدي غږونه غلي شي.
پولیٹیکل موومنٹس کو دبانا اور فریڈم آف ایکسپریشن کو اس کے اوپر قدغن لگانا.
پنڑی کی پاکستان یوازی حق احباد نے دے چردی چھے انٹرنیٹ یا نیٹورک کنٹرول اول لپارا فائر وال لگول شبی وی. پا امریکہ کے ہم دا نظام موجود دے، خو حل تا خلق تا دا آئین لان دی حقوق تر لاس دی چھے خپل رائے اظہار وکڑی. بلخوا پچین کے دا نظام پا بش پڑتوگا دا حکومت تر کنٹرول لان دی دے، او حل تا خلق لپارا خپلی جوڑی شبی ٹولنیزی شبکی جوڑی کل شبی دی. پاکستان په لوی خارون کې هم ځوانانو زیاتره آنلاین کاروبار ته مخه کړې او اوس ورسره خلک هم بلد شوي دي. په خارون کې دا رجحان زیات دی. په اسلام آباد کې په امازون آنلاین کاروبار کوونکي وقاص خان د اگست په لومړۍ نیټه مشال ته ویل چې انټرنیټ کې تعطل او په ځینو وختونو کې په مکمل توګه بندولو له وجې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي.
کم سلو ڈاؤن کرو نا کے دوجے وہ ٹوٹلی زموں گے 70-80% سے کم نے سکشے ہو اسے واپس ریسنٹلی بیا لگا مطلب رگڑے رہے اسے اس میں بھی دیکھو اسلام آباد کے بل تک ٹک تھے اس نور سائڈ ایریا کے پوزیشن میں اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر خود پہ شے آن لائن تو باہر چھ تروانے کلائنٹ سر خبر کو لوان کر ٹوٹلی دون بکواس نیٹ ورک شے وہ پاکستان کے ہر یو ٹیلی کام سیکٹر سے کم نے نا کہ 4G یا 3G یا اس تھرڈ کلاس انٹرنیٹ سپیڈ دی اور بل ایون اگی اسے کرے رکھے یم نہ ٹکے یم نہ بسے بس سگنل نہیں ہوئی 3G 4G اویلیبل ون سگنل مانے خبر ہے کہ ٹیلی فون لپا کور نہ باہر روزے نہ کہ اگا ٹکو لو کوشش ہم نہ کہ ڈونٹ نو چوائے لائک مخ کی بدو چھ بہتری ہو وغیرہ اتلا وقت وقت امپرومنٹ لاتو اگی نہ راوی اس سے ٹوٹلی تو بیسٹ اون وائی فائی
پر پاکستان کے خلق ازین ویب پانو او یا اپلیکیشن تا رسیدو لپارا خلق دے غیر واقعی شخصی شبکی یا ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یا وی پی این پنو دا اپلیکیشن نو او سروسو نہ کاروی. د پیښور په نمک منډی کې د قیمتي کانو کاروبار کیږي چې اوس زیاتره خلک بهر هیوادونو ته هم دا آنلاین لیږي. په همدې بازار کې یو کاروبار کوونکی زبیر الله چې بهر هیوادونو ته آنلاین کانی هم لیږي د اگست په لومړۍ نیټه ویل چې په انټرنیټ کې ستونزو له وجې د دوی آنلاین کاروبار تر 80% پورې کم شوی دی.
انټرنیټ کار نه کوي بالکل مونږ ته سر چولې وره انټرنیټ بالکل کار نه کوي مونږ ته نو انت چې مونږ کسٹمر وي هغه مونږ ته ویټینګ کوي یا مونږ پکچر ور لیږو یا ویډیو ورځي نو هغه ته چې مونږ ور لیږو نو هغه بیا دا سی وی چې ډیر زیات تکلیف شي هغه مې انتظار کوي لګي آی کنه نو پدې باندې مونږ ډیر زیات تکلیف کیو انټرنیټ زموږ بالکل کار نه سره ته بند شي کنه نو هغه دا خیال چې چیرې دا س بوګ سړی راغلی یو سو یو سو نو پدې باندې پرابلم مونږ سره غندې بس اگم بیا بس گھنٹہ کی دو گھنٹے کی اگے تے یوشیز ور نشن اگم بس بیا اپ لائن چھیا مونگ بلاک کیا بل دغه کین بس پتہ کا کتم مرا سر وران کی
آن لائن کاروبار کون کی حکومت غواڑی چھی ڈیجیٹل نڑے کے پرمختگ لپاره ضروری دا چہ دا انٹرنیٹ سہولت بے لخنڈا او زنڈا یقینی کڑی. بلخوا وفاقی حکومت ویلی چھ دا انٹرنیٹ کاروانی او ٹولنیز شبکو دا سار لپاره دا یو انٹرنیٹی او برخنائی دیوال یا ڈیجیٹل فائر وال عملی کولو ہسا کوی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته ورجیست. زیات آبادی او کمی وسیلې د عاملس ژوند څنګه اغیزمنوي پر دې موضوع تیر ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه وسوه. په سرشمیرنی او خاندانی منصوبه بندی باندې کار کوونکي غیر حکومتي تنظیم پاپولیشن کونسل لخوا تابع سوی په دې غونډه کې له ټول ملک څخه خبریالانو ګډون کړی و. دا غونډه په داسې حال کې سوې چې د پاکستان ټول آبادی 4,14,93,000 زیاته سوې ده او دا هیواد د آبادی له پلوه د نړۍ 5 لوی ملک ګرځېدلی دی. پا دیڑا تفصیل د خالدا نیاز پر رپورٹ کی.
په سرشمیرنی او خاندانی منصوبه بندی کارکونکو د غیر دولتي تنظیم پاپولیشن کونسل کمیونیکیشن سانګي ډیپټي منیجر اکرام الاحد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې پاکستان د نړۍ هغه اته ملکونو کې شامل دی چرته چې آبادی کې زیاتوالی ډیر تیزی سره روان دی او کچری دی باندې قابو ونه موندلی شو نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی ډبل شي. زیاته آبادی او کمی وسیلې څنګه د خلکو ژوند اغیزمن کړي په اړه اکرام الاحد وی
تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا نقصان یہ ہے کہ
تیزی سے زیادہ دن کے آبادی نقصان خدا دے چھ زمان وسائل او آبادی کی عدم توازن پیدا کی گئی مون دا نڑے پہا غدریو منکونے کم شامل ہو کم چھ دا عبود کمی خکار دی ہم دا غشان کر دا سیاد حوالی سر اگورو نبا پاکستان کے ہر کال یہو لزر مین دے دا معشومانو دا زیگیدو پخت مڑی کی
گئی.
د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي خبريال اسلام ګل افریدی وایي چې پاکستان کی آبادی ورځ تر بلا سیوا کیږي او قابو پرې نه موندل کیږي. دی وایي زیاتی آبادی سره غریبۍ کې هم د سیوا والی اندېښنه ده. اسلام ګل افریدی وایي چې پاکستان ته آبادی کنټرول کولو د پاره خپل ګوندی هیوادونو شان اقدامات کول پکار دي.
هند هم زموږ سره په ترقی کې په لیول کې یا په یوځای کې آباد شوي هیوادونه دي. دا دواړه خو هغوی په دې باندې کنټرول موندلې او تاسو د هغوی د زنانو د ژوند جواک معیار وګورئ، تاسو د هغوی د ماشومانو یا د زده کړو هغه معیار وګورئ، دغه شانتې په مدن کې یا د خلکو په معاش کې د هغوی معیار وګورئ، نو هغه بنیادي هغه اساسي اقدامات دي چې دغو هیوادونو کړي دي. نو پاکستان ته به هم په دې برخه کې چې دي ګامونه اخیستل په کار به وي، کنی دغه مسایل یا دغه ستونزې به ډېریږي او سیوا کېږي به.
دستوره کې ګډون کوونکی د ایکسپریس ټریبیون خبریال وصال یوسفزئی مشال ریډیو ته وی چې زیاته آبادی د خزو صحت باندې هم بد اغیز پریباسي.
ډېرې زنانه داسې دي چې هغوی بچی خوروړي خو هغوی ته مطلب هغه سهولتونه نشته، هسپتالونه هغوی سره نشته. نو اکثر داسې زنانه که هغه د دیر نه یا د سوات نه یا د لرو پرتو سیمو نه راځي، نو په لاره کې هغوی د پرګنسي دوران مړی شي.
د غونډې ګډونوالو په دې خبره زور راوړو چې آبادی کنټرول کولو د پاره حکومت ته کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي چې پکې صحت او تعلیم ته خصوصي پاملرنه پکار ده او عام ولستا پوهه ورکول هم د وخت ضرورت دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته
ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خلیجی هیوادونه د پاکستانیو مزدورانو د ناوړه کاري معیار له امله دوی ته له روزګارونو ورکولو ډډه کوي. دا خبره د بهر میشتو پاکستانیو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوی چې خلیجی هیوادونه د پاکستانیو پر ځای د نورو هیوادونو وګړو ته پر روزګار ورکولو کې دلچسپي لري. د دوی په خبره دا ځکه چې په دوه هیوادونو کې سوی د نیمایي څخه زیات جرمونه د پاکستانیو وګړو سره تړلي شودل شوي دي. نور تفصیل له پېښوره د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
دغه غونډه د اورسیز یا بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د سټینډینګ کمیټه چیرمن سینیټر زیشان خانزاده په مشرۍ کې وشوه چې پکې په دې خبره زور راوړل شو چې حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی غړو صلاحیتونه په کار راوستلو کې بریالي نه دي او دا شوبې له پامه غورځولې. وفاقي حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو مثبت تصویر وړاندې کولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د سینیټر زیشان خانزاده نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چړومبې به د هغه راپورونو پلټنې کوي چې د خلیجي هیوادونو نه هلته میشت پاکستانی غړو پر صدر راغلي.
میٹنگ شو هغه کې یو پکې دا خبره مخې ته راغلی وه چې تپوس وکړی شو د اوورسیز منسٹرینا چې بئی دا ولې داسې ډېر ملکونه دي خاص کر کې چې کوم دا ګلف سټیټس دي دوبی شوا سعودي شو قطر کویت نو ولې زمونږ د پاکستانانو دپاره دا ویزې سختې شوي دي. جواب کې هغې همدغه وویل چې د هغې مختلف چې کوم دی نو رپورټس شیر شوي دي دا کوم ویزټ ویزې باندې خلک ځي نو څنګه چې ویلې کېږي چې نن سبا یو داسې مافیا چې کومه ده هغه جوړه شوې ده خلکو ته ویزې لګوي خلک لېږي او هغې باندې بیا هلته کې لیگل کارونه کوي یا خیر په غواړي یا جسم نه کوي دا غي د وجه دا دی ویزی سختی کړی دي. خصوصي تور باندې د دوبای باره کې اغي دا ویلي دي سونم دلته کې کریمنل کیسونه کیږي نو اغي 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخا انوالوي.
سینیټر زیشان خانزاده زیاته کړه چې د پاکستان غړو په اړه شکایتونه راځي او د ویزې شرطونه ورته هم سخت کړل شوي ځکه د هیواد هغه خلک ورسره زیات ستونزمن دي چې له مزدوري یا کار روزګار په غرض خلیجي هیوادونو ته ځي.
یو خو هغه خلک چې اغي په ورک ویزا باندې لړ شي ورک ویزا چې کمینو هغه پاکستان کې چې کم دي ایجنټان مختص کړي دي اغي ویزې ورکي نو دا غي طریقې کار دا غي چې کم کرایټیریا دا هغه خراب شوی دا او هغه ایجنټان به موږ ګورو چې دا چا چا لیګلی دي او دا څه څه دغه شوی دي نو دا غي به سکروټنی کیږي ځکه چې د دې کې خو ډېر ټایم تیر شو نو په کار تر اوسه پورې اغي ته ډېر ایجنټان ډېر چې کوم هلته کې لایسنس هولډرز دي چې څوک د خلک لیږي نو تقریبا 4000 تعداد و چې هغې کې 2500 پاتې شو 1500 چې کوم دي نو هغه هغوی ختم کړل ځکه چې د هغې هغه کار غلط و نو دا سټپس اخیستلی شوي دي. دویمه وجه چې کومه دا نو هغه چې دا کوم ویزټ ویزې باندې چې کوم خلک لړ شي نو هغې ملته کې بیا الیګل سټے کوي او هغې کې بیا دی وی چې ډېر خلک داسي چې هغې کې څه څه کریمینل اکټیویټي یا څه داسې دغه کې انوالو کیږي خو دا د چې د ایمبسی د طرفه چې کوم ریکوایرمنټ سي د ویزټ ویزې نو هغه به هم کتل غواړي چې دا آیا ولې داسې خلکو ته ویزې ملاویږي.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته وویل چې په خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی غړو لیږلو وړاندې ضروری ده چې هنرونه یې زده وي او له بل هیواد په قوانینو هم خبر وي.
د پاکستانی خلکو کو پای کې زنانه هم شامل دي او نارینه هم شامل دي نو د اغي د خیر او خیرات غوښتل یا اغي د عمره په غرض باندې تلل او الته پاتې کېدل نو دام ډیره سنجیده مسله ده. زمون سمره مزدوران یا لیبر فورس خلیجی ملکونو ته ځي نو پکار دادا چې اغي تا دلته په پاکستان کې داسې هنر ورکړي شي چې کوم هنر دیله الته کې د عزت روزګار ورکول شي په خلیجی ملکونو کې. کوچري مونږ دي تا دا هنر نه ورکو او دی مونږ دغه سي لیګو دا بالکل با اومدغه سي دا خبر او دا مساله چې کوم دنو دا به د وخت سره نورم سي واکيږي.
دا پاکستان داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته تر لاسه شوی معلوماتو لمخه د هیواد د نورو صوبو په شمول د خیبر پښتونخوا حکومت هم بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو د سفری بندیز نوملړ تیاروي چې په اخري مرحله کې دي او هغه کسان چې سعودي عرب، ایران، عراق، قطر او یا نورو خلیجی هیوادونو کې په غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړ وي نو د تصدیق کولو وروسته به یې پر ضد کاروایی پیل کوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
پسول کرو پچم پورا نوران دے جوڑ بئی پسول کرو پچم پورا نوران دے دا زمان ستا وطن دا زمان ستا وطن دا من فرمان دے دا زمان ستا وطن دا من فرمان دے جوڑ بئی پسول کرو پچم پورا دا
Just a little bit.